سلام، به برنامه ای هفته گفتگوی ویژه صدای امریکا خوش آمدید. این هفته باز هم با یکی از موضوعات مطرح در افغانستان در مورد حق آموزش زنان و حقوق زنان و همچنان تلاش ها و دادخواهی برای اعاده حقوق زنان در حکومت طالبان صحبت میکنیم که خوشبختانه مهمان بسیار خوب داریم که امیدوارم تا نیم ساعت دیگه حتما ما را همراهی کنید. مهمان ما امروز خانم پشتنه دورانی هستند که فعال حقوق بشر و فعال آموزش هستند و خوشبختانه به برنامه خوش آمدین. به واشنگتن خوش آمدین پشتنه جان.
تشکر شما.
تشکر پشتنه جان. نخست از همه حتما شما در جریان هستین که مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد و خانمای افغان، خانمای رهبر در کل در برنامه مختلف به دادخواهی پرداختن و خواستار به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدن. نظر خودت در این مورد چی است؟
بدین معنا که روی این مسئله از مدت ها تمرکز شده است. گروه های حامی حقوق زنان از دو سال بدین سو روی این مسئله کار می کنند و بحث های متعدد انجام شده است. یک چیزی که من فکر می کنم در حال حاضر لازم است این است که یک پالیسی جمعی یکسان بین کسانی که مسئله آپارتاید جنسیتی را در افغانستان مطرح می کنند وجود داشته باشد. ما می خواهیم این مسئله به رسمیت شناخته شود، اما در عین زمان احساس می کنم که جامعه جهانی همچون پالیسی در قبال افغانستان ندارد و اگر مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود به نظر من خیلی مهم است.
3 سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذره، اما در وضعیت دختران و زنای افغان به خصوص دخترای جوان که میخوان مکتب برن تغییر نامده، در روز مکتب برایشون باز نشده. چرا تا کنون یک تصمیم نگرفتن که برای زنای افغان یک تغییر به وجود بیاید؟
این یکی از چیزهایی است که طالبان ادعا دارند که روی برنامه بازگشایی مکاتب برای خواهران خود کار میکنند. اما یک چیز دیگری که مهم است این است که جامعه جهانی و رسانه‌های غربی باید روی آن صحبت کنند که یک زن خارجی وقتی به افغانستان میرود امنیتش تأمین باشد. ما طی 3 سال گذشته شاهد هستیم که زنان خارجی که از افغانستان به عنوان توریست یا سیاح دیدن میکنند و در رسانه‌ها منتشر میشود، نیازهای آنان در نظر گرفته شده و سهولت ها فراهم می شود. اما با آنکه 3 سال قبل افغانستان ساختار خاص آموزشی نداشت، آنها در مکاتب ثبت نام بودند و معلمین کار می کردند. اکنون مکاتب برای آنها باز نیست و راه حل را پیدا نکردند که چی کار باید صورت گیرد. دوم این که باید در مورد ادعای طالبان پرسیده شود که می گویند در فرهنگ آنان مردم دوست ندارند که دختران تحصیل کنند. و بعد این پرسش من است که کسانی که دختران خود را طی 20 سال گذشته به مکتب میفرستادند، چرا حال نباید بفرستند و یا معلمان از مکتب رفتن باز ماندند؟ من از جانب طالبان صحبت نمی کنم به خاطر که صادقانه فکر نمی کنم که آنها برنامه برای بازگشایی مکاتب داشته باشند. اما اگر هم کدام برنامه های درست کنند، ممکن بسیار سختگیرانه باشد و به نفع خودشان باشد. اما در این حال من احساس می کنم که آنها نیاز دارند که پرسش های دشوارتری مطرح کنند که برنامه بازگشایی مکاتب چی وقت است؟ پلیسی آنها چه خواهد بود و برنامه آنان در سکتور آموزش در کل چیست؟ اگر شما در وبسایت وزارت معارف مراجعه کنید می‌بینید که حتی برنامه آموزشی برای پسران ندارند. پسران در صنوف درسی الی صنف 12 شامل هستند. ما یک برنامه استراتژیک آموزشی نداریم. ما هدف 5 ساله آینده نداریم. شرایط برای دختران در نظر گرفتن نشده و اگر آنها بتوانند به صنوف درسی برگردند، مکاتب چی وقت دوباره بازگشایی خواهد شد؟ شرایط برای گرفتن تصدیق نامه چی خواهد بود و ما چی فکر میکنیم؟ به نظرم صادقانه اگر بخواهند برای زنان افغان در کل خدمت کنند، باید آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند، نه اینکه برای زنان خارجی در افغانستان خدمت کنند.
خب طالبان بار بار از پالیسی خود دفاع کردن و اینا میگن که این مسئله داخلی است و در عوض مکاتب و مدرسه رقمش بسیار زیاد شده. نظر خود در مورد مدرسه و مکتب چی است؟ چقدر میتونه که به شما کمک کنه؟
I think the one thing again with madrasa and schools.
موضوع مکتب و مدرسه ها با یک پرسش ساده میتواند مطرح شود که چگونه آموزش میتواند مسئله داخلی یک کشور باشد و همه مسائل دیگر یک مسئله خارجی؟ چرا اقتصاد کشور مسئله خارجی است و آنها از دوحه طالب کمک هستند؟ از چین کمک میخواهند یا از امریکا؟ اما ظاهرا 50% مشکل معضل آموزش دختران است که برای آنها مسئله داخلی محسوب میشود. به نظر من پرسش پرسش نخست این است که کی در این مورد تصمیم میگیرد، به خاطر که 50% نفوس کشور زنان هستند. من در حال حاضر هیچ زنی را در افغانستان در قدرت نمیبینم، اما در عین زمان موضوع مدرسه ها در افغانستان این است که آنها به سادگی میخواهند مردم را مشغول سازند، اما شایعات در مورد متفاوت است. لزوما نمیخواهم تئوری های آنها را تخریب کنم، اما در کل جای است که در آنجا دهشت افغانان با هم میبینند. تا وقتی که بزرگ شدم در مدرسه درس خواندم، رفتن به مدرسه برای کودکان افغان معمول است. اما به نظرم واقعیت این که افغان ها مجبور شدند تا بین مدرسه و مکتب یکی را برای فرزندان خود انتخاب کنند درست نیست. به نظر من بازگشایی مدرسه جدید برای آنها به نحو راه درآمد مالی از طریق پروژه های مختلف است که این کار را کرده اند.
طالبان چرا محتوا و متون درسی مکاتب هم تغییر دادن تا حد حتما شما در جریان هستین چون در این بخش شما هم کار میکنین، شاگردا به شما چی میگن؟ این محتوا چقدر فرق میکنه و چی تاثیر خواهد داشت و آینده از اینا چی یاد میگیرن؟
I think the one thing I have seen is people keep.
من در نهاد لرن یا آموزش خودم میبینم که مردم درباره تحصیل صحبت میکنند و از هر راه ممکن میخوان ادامه یابد و این یک واقعیت است. من به این مسئله باور زیاد دارم، اما در عین زمان نمیخوام چشم پوشی کنم که آموزش آنلاین نمیتواند جایگزین مکتب شود. مکتب نمیتواند به برنامه‌های رادیویی آموزشی تبدیل شود. مکتب را نمیتوان با صنف‌های آنلاین جابجا ساخت. کشور ما باید آباد شود و باید نسل جوان ما به مکتب بروند و باید نسل کار به جامعه تقدیم کنیم تا کشور ما را بسازند. آنچه که در کشور ما ادامه دارد این است که یک نسل کارگر داریم و پاداش خود را دارد. کار از طرق مختلف در افغانستان به این معنا نیست که ثبات آینده کشور را تامین می کند. به نظر من چیزی که من بیشتر درباره اش صحبت می کنم این است که نسل جوان نمی خواهند کشور را ترک کنند اگر شرایط مناسب برای آنها مهیا شود. هر کسی می خواهد کار کند. شرایط اگر برای کار زنان مساعد ساخته شود و آنها بتوانند بروند و درس بدهند یا شرایط تحصیل آنها آماده شود، فکر نمی کنم که مردم لزوماً بخواهند که افغانستان را ترک کنند. اما در عین حال خیلی مایوس کننده است وقتی هر شاگرد جوان را ملاقات می کنم، آنها به نحو امیدوار هستند، می خواهند تحصیل کنند، در آینده دکتر یا انجینیر شوند، آنها می خواهند افراد مهم در کشور خود باشند، خبرنگار شوند. با یکی از شاگردان در کندهار صحبت کردم، برایم گفت می خواهد خبرنگار شود. مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد به خاطر که افغانستان خبرنگاران زن به خصوص در قندهار ندارد، اما دختران از طریق آنلاین درس میخوانند و جای تأسف است که وقت شما متوجه میشوید از نگاه حکومت این یک کار غیر قانونی است، یک سناریوی ناگوار است که زنان در آن گیر مانده اند. آنها در جنگ دخیل نبودند، اما نخستین قربانی این وضعیت در 43 سال جنگ بودند و این وضعیت ادامه دارد.
خودت همیشه در بخش آموزش و یک مکتب و نهاد به نام لرن پیش بردی، کمی در مورد فعالیت های فعلیت بگو. این برنامه را ادامه داره و این شاگردی که درس میخوانن آیا امکانات دریافت شادنامه را دارن که اینا مثلا به لیولا یا سطح بالاتر بتونن درس بخوانن؟
در نهاد لرن یا آموزش در ولایت قندهار، هلمند، بامیان، دایکندی، هرات و سمنگان و به زودی در ننگرهار هم صنوف 7-12 تدریس می شود. هدف ما این است که در 34 ولایت افغانستان 34 مکتب داشته باشیم. این مکاتب حضوری هستند. دختران به یک جای می روند و درس می خوانند. حدود 100 یا بیشتر دختران روزانه و هفتوار و فرا گرفتن دروس و مضامین فیزیک، کیمیا، ریاضی، تاریخ و سایر مضامین میپردازند. جدا از آن ما تلاش میکنیم تا یک ریکارد خوب داشته باشیم. از آنان امتحان گرفته میشود و برخی از مکاتب با مکتب‌های چارتر آمریکایی همکاری دارند. برای ما بسیار مفید خواهد بود اگر برایشان ترانسکرایب نمرات و دیپلم دهیم تا در دانشگاه آمریکایی پذیرفته شوند. ما این کار را میکنیم، اما در عین حال برنامه‌هایی داریم که روی آن کار جریان دارد. برنامه رادیویی داریم که در 34 ولایت افغانستان نشرات دارد. برنامه اینترنتی داریم که مکتب آنلاین است و بعداً برنامه سیم کارت تلفن داریم. روش‌ها و راهکارهای متفاوت است که برای 700 شاگرد داریم.
خودت در اول امسال یک جایزه به دست آوردی، این جایزه برای زن استثنایی و رهبر داده میشه که در بخش بخصوص آموزش پیشگام شده باشن. در مورد جایزه یک کم صحبت کن و دومی که وضعیت آموزش در کل چطور ارزیابی میکنی در افغانستان؟
The awards I get, I sometimes I'm grateful for them that we get that attention, but at the same time, it doesn't solve anything. I'm going to be honest. Like, sure.
در برخی از مواقع سپاسگزار هستم که همچو توجه صورت میگیرد. صادقانه بگویم با عنوان یک معلم کار میکنم، اما در اصل فعالیتم غیر قانونی است و من با آن درگیرم. هر روز خیلی استراب دارم و درباره آن حرف زدن کافی نبوده و نگرانی من تمام نمیشود. هر روز به خاطر مسئولیت تیم خودم و هر کاری که میکنم نگران هستم. اما فکر میکنم کاری که میکنم پاداش دارد، و خصوص وقتی با شاگردان ملاقات میکنم و با معلمین حرف میزنم. برایم گزارش میدهند که با فراغت از مکتب چقدر خوشحال هستند. برایم خیلی انگیزه دارد. از هر راه ممکن که میشود میخواهم که مشعل علم و دانش را حمل کنم. اما اگر در کل به سطح آموزش در افغانستان نظر بیاندازیم، در مقایسه با 20 سال قبل خوب نیست. کیفیت آموزش قبلا هم زیاد خوب نبود. تقسیم اوقات مکتب ما بهترین تقسیم اوقات نیست. ما یک برنامه متوسط داریم و تلاش میکنیم که شرایط آن را برابر کنیم و در کل آنچه که انتظار داشتیم به هدف نرسیدیم. یعنی برنامه استراتژیک ملی آموزش را نتوانستیم عملی کنیم و اکنون وضعیت کاملا سقوط کرده است، به خاطر که ما حتی معلمان نداریم که در برنامه ها دخیل شوند و آموزش ببینند. مکاتب جدید نمی سازند و حتی شاگردان نداریم که در آینده معلم شوند. طی چند سال آینده ما نیروی کاری خواهیم داشت که بسیار جای تأسف است. در عین حال کشور ما با مشکلات اقلیمی روبروست و مصیبت‌های بزرگ گریبانگیر مردم شده است. در حال حاضر رژیم فعلی افغانستان که صلح ادعا می‌کند حتی یک پیشرفت مثبت در وضعیت صلح ندارد.
But at the same time, we don't have any positive progress, which is made during peace.
یک مسئله که یادآوری کردی موقف معلمین هستن. آیا با مشکلات شما برخوردین که رقابت معلمین کم شده باشه یا معلمینی که واقعا مهارت ها را بفهمن و شاگرد ها درست بتن، شما با مشکلات رو برستین؟
Yes, yes. I think the one thing we have realized is
فکر میکنم که یک چیزی که من احساس میکنم این است که برخی از معلمان واقعا خوب درس میدهند و برخی نمیخواهند که آنلاین درس دهند. برخی از آنها فرصت و توانایی روی اپلیکیشن های مختلف را ندارند و حق دارند، به خاطر که در افغانستان دسترسی به اینترنت محدود است، برق نمی باشد و مشکلات داشتن لوازم برقی وجود دارد. برای کسانی که این مراحل را طی کنند خیلی دشوار است، حتی اگر یک معلم خوب هم باشد. آنچه که افغانستان نیاز دارد یک برنامه داشتن معلمان با توانایی تدریس دیجیتالی است. شما نیاز به معلمانی دارید که با تدریس صوتی خوب باشند.
Even when it was working, it needed more tools and support and resources.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
مثلا خود دخترها و خانوما، دختر و بخصوص خانوما یا بانوانی که از تحصیل باز ماندن حداقل 3 سال، چقدر عواقب بعد از نظر اقتصادی به یک جامعه دارن؟
افغانستان در رأس کشورها با رقم بی سابقه مشکلات روانی قرار دارد و بیشترین رقم آن را زنان تشکیل می دهند و به یک بحران صحت روانی مبدل شده است. معمولا رقم مردان مبتلا به مشکلات روانی در جهان بالاتر است، اما در افغانستان یگانه کشور است که رقم زنان به این مشکلات بیشتر است. وضعیت فعلی دلیل آن است و در عین زمان شما ممکن مقالات مختلف در مورد افزایش خودکشی در میانه زنان دیده باشید. به خاطر که آنها از افسردگی رنج میبرند، ما یک کلینیک صحی داریم و در آن در بخش صحت روانی خدمات را ارائه میکنیم. در تقسیم اوقات کاری ما بیشتر ما روی صحت روانی تمرکز داریم. دختران مکتب ما روزهای پنجشنبه برنامه سلامت احساسی دارند تا در مورد آن صحبت کنند، اما هر باری که آنان صحبت میکنند، آنچه که سر هر کدام میگذرد فرق میکند. یک مسئله عمومی است. وقتی با یک زن صحبت میکنید، حتی اگر مکتب هم نمیرود یا کار نمیکند، در کل وضعیت فعلی و شرایط رژیم حاکم او را متاثر ساخته است. کسی اگر بخواهد کاری کند یا بیرون برود، باید محرم داشته باشد. در قندهار پیدا کردن محرم برای بیرون رفتن 40 افغانی قیمت دارد. در غیر آن زنان بازداشت میشوند یا اخطار میشوند. هر کاری که زنان بکنند از یک طریق متاثر میشوند. در هر حال با کسی نیاز دارید که کارهای شما را انجام دهد. این مسئله باعث افزایش مشکلات روانی در زنان شده است.
باشه جان، خود یک کتاب نوشته کردی، کتابتون چاپ شد. در مورد کتاب یکم صحبت کن. کتاب چی است؟ هدف چی بود که کتاب نوشته کردی و چی پیام را می‌خواهی که برسانی؟
Narrative because I was sent to school.
اما مرا به مکتب فرستاد. اکثریت زنان در مکتب من درس می‌خواندند. از ولایت خودم بودند و برخی از منطقه خودم می‌آمدند و حتی در عین زمان از جاهای دیگر می‌آمدند. مردم از مناطق دوردست افغانستان بودند که نمی‌خواستند دخترانشان باسواد شوند و برای آنها می گفتند که به نحو از مسئولترین و ساده ترین راه ممکن از آنها حمایت می شود. و پدرم هر کاری که ممکن بود انجام می داد و کتاب من در کل در این مورد است که رواجهای قبایل دوردست لزوماً بد نیستند. من یک دید متفاوت از آن را در کتابم منعکس ساختم. ما می خواهیم که زندگی مشابه با سایر مردم در شهر خود داشته باشیم و دختران به مکتب روند. می خواستیم آنها را باسواد بسازیم تا در آینده دکتر شوند، زندگی بهتری داشته باشند. ما راه را برای آنها در کلینیک ها و شفاخانه ها باز می کردیم. همچنین می خواستیم برای بخش خود در ولایت ما رشد کنیم. من فهرست معلمانی را که در قندهار امسال جابجا شده اند بررسی می کردم. با خود فکر کردم به خاطر که طالبان در عرصه قدرتند، ما مکتب نداریم و حتی تحصیل کرده نمی توانیم. اما طالبان خاک ما را گروگان گرفتند و کسی در آنجا تحصیل کرده نمی تواند، با آنکه طالبان ادعا می کنند که در افغانستان صلح آورده. اما برای من بسیار مایوس کننده است که وضعیت آموزش چنین است. من احساس می کنم که در نهایت طی چند دهه گذشته مناطق دور قبایلی لقب دیگری داده شده بودند، اما در کتاب گفته شده است که زنان دهات یا مناطق دوردست با طالبان احساس همدلی ندارند. آنها نظریات متفاوت خود را دارند. بیشتر این نظریات سیاسی است که به فکر کسی نمی رسد، اما آنها سفر زندگی خود را طی می کنند.
یک مسئله که حتما برای خانم برای بیننده ما جالب خواهد بود که در راستای کارت همیشه از تو حمایت شده، حمایت کی داشتی، حمایت خانوادیت بوده یا خود فقط شروع کردی به کار و گفتی باید این کار را بکنی؟
Oh my God, no. My father was my biggest supporter. He was.
پدرم بزرگترین حامی کارهایم است. عمم نخستین کسی بود که مکتب مهاجران را در کمپ پناهجویان ساخت و حدود 70 دختر را روزانه تدریس می‌کرد. دختران در اوقات صبح و شام برای درس می‌آمدند. من در کنار او بزرگ شدم و برایم خیلی عادی بود که فکر کنم کسی می‌تواند مکتب خانگی داشته باشد. بعداً در ایام جوانی به افغانستان رفت و برای نخستین بار همه چیز را از نزدیک دیدم و برایم مشخص شد که در اصل مکتب خانگی یک واقعیت نیست، به خاطر که آنها از کمپ‌های بیجا شدگان اسپین بولدک دوباره در افغانستان کشورشان مستقر شده اند. من دختران خاله خود را وقت ملاقات کردم در خانه درس می‌خواندند. مردم در هر شرایطی که می‌خواستند درس می‌خواندند، اما در اسپین بولدک مکتب نبود و تجارت رونق گرفته بود و از نظر اقتصادی تا حد ثبات پیدا کرده بود و نگرانی زیاده از امنیت نبود. من یک سوال سا ساده در ذهنم بود که شما چرا مکتب ندارین؟ چرا مکتب برای بیجا شدگان نیست؟ و یادم است که بعدن مردم را ملاقات کردم و برایم گفتن که دلایل دیگری دارد. بعدن فهمیدم که مکتب‌ها خالی بود، معلم نداشتند و با فساد روبرو بودند. صرف برایم یک مفکوره نبود که مردم چی کارهای میکنند. در عین زمان زنان قربانی وضعیت شده بودند. دختران قربانی شده اند. مدت 1.5 سال طول کشید تا در این مورد فکرهای خود را کردم. من در اصل نمیخواستم نهاد لرن یا آموزش را بسازم و نمیخواستم برای نهاد غیر انتفاعی کار کنم، اما میخواستم با اجتماع خود از نزدیک کار کنم. به همین دلیل باید پایگاه خود را برای آنچه که کارآمد است میداشتم. به خاطر که وقتی به جامعه بین المللی رجوع میکنید و حتی اگر به حکومت رجوع شود، آنها میگویند که شما آموزش نمیخواهید، اما باید از طرق نوآوری شده برای اینکه مردم تحصیل بخواهند استفاده شود و این مسئله ثابت شده است. من همین طور نهاد لرن را ساختم. پدر و مادرم و خواهران و برادرانم از من حمایت میکنند. من باید صادقانه بگویم که در ولایات هلمند، قندهار، بامیان، دایکندی کارمندان خود را دارم که به خانواده‌ام مبدل شدند. آنها با خواهران و برادران من صحبت میکنند. ما از همدیگر جویای احوال میشویم و برای همدیگر خانواده هستیم. آنها فرزندان خود را دارند. صرف من و پدرم حمایت نمیکنیم، بلکه کسانی را مثل خودم پیدا کردم که در داخل افغانستان هستند. مردان و زنان جوانند که به مسئله تحصیل و آموزش باور دارند و این کار را پیش میبرند.
مکتب لرن چند سالشت و چقدر شاگرد دارد؟
So right now we have 700.
همکنون ما بیشتر از 700 شاگرد دختر در 6 ولایت داریم و امیدوارم که در ولایات بیشتر کار خود را گسترش بخشیم و این مسئله پس از 6 سال برای ما حائز اهمیت است. اما در عین زمان شماری از شاگردان در سال 2021 فارغ شدند که در ماه جون بود و از صنوف 12 فارغ شدند. برای ما یک دستاورد بزرگ بود که در سال 2021 حدود 135 فارغ لیسه داشتیم.
خب از وقت طالبا به قدرت رسیدن تقاضا برای کلاس های آنلاین یا آموزش آنلاین بیشتر شده، شما هم رقم شاگردتون افزایش یافته؟
I think the one thing we with the online schooling and everything we had to switch where we could.
به نظرم کاری که ما با مکاتب آنلاین کردیم، ما آن را تغییر دادیم در جایی که نیاز بود. ما در کل نمی‌خواهیم همه مضامین آنلاین باشند، به خاطر که مکتب نه تنها جایی است که دختران چیزی می‌آموزند، در عین زمان جایی است که آنها با افراد جدید آشنا می‌شوند که از جامعه خودشان و کسانی هستند که هویت همدیگر را می‌شناسند و سابقه همدیگر را می‌دانند. در عین حال آنها با هم رویاهای دارند که در آینده چی کار خواهند کرد. به همین دلیل من بسیار علاقمند آموزش آنلاین نیستم و چیزی است که می‌خواهم در صورت نیاز به طور حضوری انجام شود و در بخش مکتب داشتن ما به این کار ادامه می‌دهیم.
شما یک
چهره هستین که در بخش آموزش فعالیت دارین، بخش خوبشر حتما با کسایی در ارتباط هستین. فرصت تحصیلی بر بانوی افغان که فعلا فراهم شده، نظر خود این مورد چی است؟ چقدر خانم‌ها میتونن که از این بورس تحصیلی مستفید شن؟
That's one thing I was talking about it in even this morning at the.
من در مورد بورس‌های تحصیلی صحبت می‌کردم و حتی در یکی از رویدادهایی که در اینجا بود شرکت نموده بودم. با اتحادیه اروپا در این مورد صحبت کردیم. به نظرم یگانه چیزی که در این میان کم است، نوع سیاست منظم یا متحد است که یک جامعه مدرن و خصوص در بخش آموزش نیاز به آن دارد. ما باید مسئولیت پذیر باشیم. نباید در این راستا کوتاهی کنیم. از کدام طریق این بورس‌های تحصیلی را اهدا کنیم؟ دختران چطور می توانند به این فرصت ها در حال حاضر دسترسی پیدا کنند؟ اتحادیه اروپا و اکثر دانشگاه ها بورس می دهند، اما سیاست مشترک ندارند. اکثر دختران باید بورس بگیرند اما نمی توانند، به خاطر که ویزه برای آنها داده نمی شود و حتی پول آن را ندارند و نمی توانند بخش مالی آن را بپردازند. در برخی از اوقات ویزه آنها رد می شود و راه های دیگر را پیدا می کنند. به همین دلیل بورس های تحصیلی یک آغاز خوب است و باید بیشتر شود. ما باید در این میان یک پالیسی متحد و منظم همراه با چهارچوکات منظمی داشته باشیم تا به هدفی که می‌خواهیم برسیم.
در مورد ایژوکیشن آنلاین و فرصت تحصیلی که از طریق رای دور یا مجازی بیشتر شده، نهادهای مختلف برنامه رو شروع کرده، شما حتما میبینید دنبال میکنین. نظر خود دایما بشه چقدر میتونه برای بانوها کمک کنه؟ مثلا خانم اگه بخواه صنف 10 برای صنف 12 باز تصدیق نامه بگیره و یک دانشگاه بهتر خود را رجیستر کنه یا ثبت نام کنه، میتونه؟
Yes, in the past I have seen students.
بله، در گذشته من شاهد بودم که دانشگاه‌ها دروازه‌ها را برای شاگردان باز کردند و حتی شاگردان بدون داشتن مدرک فراغت از لیسه و ترانسکریپت قبول می‌شدند. در برخی از مواقع در امتحانات کامیاب می‌شدند و حتی شاهد هستم که در دانشگاه‌های آمریکا قبول می‌شوند. به همین خاطر فکر نمی‌کنم کاری که ما می‌کنیم در نهایت بی‌فایده باشد. در اصل کار می‌کند و در برخی از قضایا اگر بسیار طالع داشته باشید خوب حل می‌شود. در این زمان در آمریکا من احساس می‌کنم که برخی از نهادهای غیر انتفاعی باید تصدیق نامه دهند و یا برای آنها نوع پاسپورت تحصیلی بدهند. به نظرم اکثر افراد خوب در مقام‌های خوب در نهادهای مختلف غیر انتفاعی کار می‌کنند و آنها دختران را از طریق آنلاین یا به طور حضوری یا در خفا تدریس می‌کنند. اما یگانه چیزی که همکنون در اصل برای ما مایوس کننده است مسئله شهادت نامه مکتب است و این دختران اگر همچون سند دریافت کنند و حتی اگر به دانشگاه نروند عالی است. فکر می‌کنم پاسپورت آموزش از طریق ملل متحد و اداره مهاجرت مفید خواهد بود به خاطر اینکه این کار را در سوریه انجام دادن و ما آن را در افغانستان در حال حاضر نداریم.
بانوان پرسش آخر، برنامه آینده شما چی است؟ چی فکر میکنین؟ چطور میتونه که خانما و بانوان در قسمت آموزش شما کمک کنن؟
Right now my goal is to ensure that we
همکنون هدف من ایجاد 34 مکتب در سراسر ولایات افغانستان است. ما بیشتر روی زبان‌های ملی و تقسیم اوقات انکشافی تمرکز داریم. برنامه‌های رادیویی داریم و محتوای آموزشی در آن اضافه کرده‌ایم. باید این طور فکر کنیم که ما نسل جدید را از طریق سواد آموزی دیجیتالی تربیت می‌کنیم و حتی اگر از آنان حمایت مالی صورت نگیرد و یا کدام نهاد غیر انتفاعی برای ایشان کمک کند، باز هم آنها درس می‌خوانند. و همین خاطر امیدوارم که هدف من تدریس حدود 10,000 معلم است که در 34 ولایت حداقل 100,000 دختر نوجوان را باسواد بسازند و بعداً اگر حساب کنیم هر کدام آنها می تواند برای دیگران کمک کنند و در بخشایی که دوست دارند کار کنند.
They are able to open their own initiatives and work in the same space.
پیام داری برای دخترای افغان که شما رو میبینن که شما به جلسه دید، میتونن اگر به دری یا پشتو میگن آزاد میتونن صحبت کنن؟
من هنوز احساس گناه می کنم که خودم در جای امن هستم، مکتب یا کالج می روم و کار می کنم. به همین خاطر در وضعیت دشواری هستم که چیزی بگویم. اما چیزی که من درک کردم طی 3 سال گذشته که با تیم‌های خود در داخل افغانستان کار می کنم، ممکن تعداد آنها زیاد نباشد و ممکن متحدین زیاد نداشته باشند. ما اکثر کسانی که در اینجا با آنها کار می کنیم بسیار نگران وضعیت دختران هستیم و تلاش می کنیم راه‌های سودمند برای دسترسی آنها به آموزش را پیدا کنیم. من واقعا امیدوار هستم که ما برای دختران روحیه امیدواری ایجاد میکنیم. فقط همین را میخواهم برایشان بگویم.
تشکر پشتان جان که وقتتان به ما دادین. ممنونتان مدکارا و فعالیتاتون به خصوص بخاطر آموزش دختران و فعالیتاتی که دارین موفق باشید.
تشکر.
این بود برنامه گفتگوی ویژه هفته ما. شب روز شما بخیر.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د ترامپ د بیا واکمنې دلو د پاره خوشالي. د شنبه په ماخام د ورجینیا په سټرلینګ ښار کې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیا جمهور رئیس کېدو په ویاړ د ترامپ ګالف کلب کې اور لوبې وشوې. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربن د غزي په تړانګه کې اوربن لنجدې 3 ساعته ځنډ وروسته نن یک شنبه نافذ شو او حماس 3 يرغمل شوی خزي خوشی کوي. د بیرته ستنو شوو کډوالو ستونزې د گاونډیو هیوادونو راستانه شوی افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له امله د ژمي سړې هوا او ورځني ژوند ته اندېښمن دي. السلام علیکم او ستړي مشاینن یک شنبه ده د جدید میاشتې دیرشمه او د جنوري 19 نیټه. تاسو به د امریکا منځنی ختیځ او افغانستان په حالاتو تازه خبرونه واوري مونږ سره اوسئ. یو خبره ده چې تیر شپه دلته واشنگتن ته چیرمه د ورجینیا ایالت په سټرلینګ ښار کې د ترامپ ګالف کلب د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیا واکمنېدو په خوشحالۍ کې د اور لوبې وکړلې او د شنبه په ورځ یعنی د ورځې په واشنگتن ډي سي کې په زرګونو خلکو چې اکثریت پکې خځې وي د خلکو د مارچ په نوم باندې د منتخب جمهور رئیس ترامپ د لوړې مراسمو په ضد لاریونو کو د منګ همکاري برېښنا او مرخیل د خلاریون ته ورغلې وه او تفصیل به په راپور کې واورو.
زرګونو خلکو د شنبې په ورځ د امریکا له ګوټ ګوټ څخه د هیواد پلازمینا واشنگتن ډي سي کې راټول شوي وو او د سخت جنین د حق په شمول د یو شمېر نورو مسلو په مخالفت چې د دوی په باور د ترامپ د راتلونکي ادارې لخوا له ګواښ سره مخ دي لاریون وکړ.
دلته د فلسطین په ملاتړ د سخت جنین د حکومت او د هر هغه مسلې لپاره خلک راټول شوي چې په اړه د راتلونکي حکومت د دریز نه خوشاله نه دي.
د لاریون د هغه مارچ یا لاریون په ځای تر سره کیږي چې په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړۍ دورې د لوري د مراسمو نه یو ورځ وروسته په واشنگتن کې تر سره شوی وو او په لسګونو زرو خزو پکې برخه اخیستې وه. او د ګډونوالو شمیر دا ځل اغمر ډیر نه و لکه د 2018 کال د خزو په مارچ کې.
زه فکر کوم چې خلک ډیر مایوسه شوي ځکه ډیر خلک نه دي راوتلي، خو فکر کوم چې هغه خلک چې راوتلي د ډیر کلک هوډ سره راغلي ځکه موږ خپل نوی نسل هڅوو. د ترامپ په اولې دورې کې زما لور ماشومه وه او اوس کولی شي په راتلونکو ټاکنو کې رای ورکړي.
د تیر ځل د ښځو د مارچ برعکس چې په ځانګړو اهدافو متمرکز و، پرون د خلکو مارچ کې هڅه شوې وه چې د سخت جنین د حق په ګډون د فیمینزم، نژادي عدالت، د اقلیم بدلون او نورې مسلې د یو چتر لاندې سره یو ځای کړي. په دې لاریون کې د ګوتو په شمیر د منتخب ولسمشر ترامپ ملاتړي هم وو.
زه ځکه د ترامپ ملاتړ کوم چې هغه به کاروبارونه او مشاغل بیرته امریکا ته راوړي.
مونږ دلته د ترامپ د تاریخي لوړې لپاره راغلي یو. مونږ تمه لرو چې زموږ اقتصاد وده وکړي، په نړۍ کې د سولې تمه لرو او تمه لرو چې هغه به ټول هغه ځواک ولري چې مونږ ورته اړتیا لرو تر څو خپل ماموریت بشپړ کړو.
منتخب ولسمشر پرون واشنگتن ته ورسید او د ورجینیا په سترلینګ ښار کې خپل ګالف کلب کې د خپل کورنۍ سره یو ځای واک ته د بیرته ستنېدو جشن په اورلوبو پیل کړ. تاکل شوې نن یک شنبه د ماګا ویکټوري په نوم په واشنگتن ډي سي کې د ترامپ د پلویانو مظاهره وشي چې ویل کېږي شاوخوا 20,000 کسان به پکې ګډون وکړي. په دې لاریون کې به د منتخب ولسمشر ترامپ، منتخب مرستیال ولسمشر وانس او ایلان ماسک په ګډون ځینې نامتو شخصیتونه هم ویناوې وکړي او د امریکا د موسیقۍ ځینې نامتو ډلې به کنسرتونه هم ورکړي. د لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ د لوړې مراسم چې ټاکل شوي وو د کانګرس ماڼۍ مخې ته وشي د سړې هوا له کبله د دې ماڼۍ دننه ترسره کیږي. برښنا عمر خیل د امریکا غک واشنگتن.
بلخوا په غزه کې د یکشن به پور ازیان نن اوربن نافذ شو. اوربن ترقی ورسته عملی شو چې د حماس ډلې د خوشکیدونکو درې وی ارغمل کسانو نمونه اعلان کړل. تر دې مخکې اسرائیل ویلیو کده دغه کسانو نمونه اعلان نشي نو خپل جګړې ته به دوام ورکړي. د اسرائیل اوسیدونکو د ټولو برمته شو کسانو د خوشکیدو غوښتنه کوي.
غزه کې اوربان تر هغه وروسته پیل شو چې حماس د یکشنبه په ورځ د هغو دریو کسانو نمونه اعلان کړل چې په همدې ورځ خوشي کوي. اوربان د همدغو کسانو د نمونو د نه اعلانېدو له کبله دوه ساعته په ځنډ پیل شو. حماس ومنله چې د اوربان په لومړۍ ورځ به درې او په اوومه ورځ به څلور مېرمنې له قیده خوشي کړي. په لومړۍ ډله کې چې خوشي کیږي د برټانیا اصله اسرائیلي ایملی ډمباري، دورن سټاین برچر او رومي ګونن نمونه شامل دي. د اسرائیل حماس ترمن زوربند به د غزي 15 میاشتنی جګړه ودروي او ورسره به حماس لزګونه برمته شوی کسان او اسرائیل به سلګونه فلسطینی زندانیان خوشی کړي. تر دې مخکې اسرائیل ویلی وو کنمونه اعلان نشینو جګړې ته به دوام ورکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د یک شنبه پر ورځ ویلی چې تل ابیب په غزه کې د جګړې د اهداف ترلاسه کولو ته ژمن دی چې په هغه کې د يرغمل شویو کسانو خوشی کول او د حماس د حکومتي او پوځي وړتیا ولمن جوړل شامل دي.
اوربند اسرائیل په وخت په 11 بجې او 15 دقیقې هله پیل شو چې مونږ د هغو کسانو نومونه ترلاسه کړل چې نن باید خوشی شي. مونږ تمه لرو چې دا کار عملی شي. لما سره نور جزئیات نشته.
د اوربان بهیر ډیر اوږد او غیر یقیني دی. خو لوی موخه دا ده چې روانه جګړه بل اخره پای ته ورسیږي او نږدې سل کسان چې د 2023 کال د اکتوبر 2 د بریټ پترچ کې د حماس له خوا برمته شي او خوشی شي. د تل ابیب د اوسیدونکو او د برمته شویو کسانو د کورنیو لپاره مهمه ده چې ټول برمته شوي کسان دي خوشي او خپل کورونه تستانه شي.
مونږ د دې لپاره 15 میاشتې جګړه وکړه. مونږ فکر کوو چې ولسمشر ترامپ دې ته زمينه برابر کړه او د هغه ضرب الاجل پر هغه څه چې اوس روان دي خپل اغیز لرله. مونږ پوهیږو چې نړیوال فشارونه څومره مهم دي، نو ځکه اړتیا ده چې دغه فشار دوام ومومي. زه بې قراره یم، سټرس لرم او اندېښمنه یم. زه غواړم هغه نمونه واورم چې خپریږي. زه اندېښمنه یم چې دوی به څه ډول او په کوم وضعیت کې راځي او آیا ټول خوشی کیږي. نمونه اعلان شوي خو زه نه پوهیږم چې آیا دغه نمونه د شته لسره سمون خوري او یا نه.
د اوربان د نافذېدو سره سم د مصر له سرحد نه د مرستو لارۍ د اسرائیل کریم شالوم بندر ته رسیدلې او ټاکل شوی چې دغه مرسته بل اخره د غزي خلکو ته ورسیږي. له بلې خوا د اسرائیل د صدر اعظم حکومتي شریک او د ملي امنیت وزیر ایتما بن گاور د اوربان له معاملې سره د مخالفت په پار خپل دندې نه استعفا کړې ده.
مونږ باید دغه جګړه وګټو. مونږ باید وګټو، نه دا چې دوهې او قاهرې ته غونډو ته ولاړ شو. د هغوی یعنی حماس نه جګړه وګټو او په ګونډو یې کړو. دا مې پیغام دی، مونږ حماس ته ماتې ورکولی شو او په ګونډو کولی شو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړه د امریکا د متحدو ایالاتو، قطر او مصر په منځګړتوب لاسلیک شو. دا په حقیقت کې دویم اوربند چې د غزې د جګړې په ترڅ کې نافذ کیږي. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت نه د یهودی قوت د ګوند وتل ائتلافي حکومت نه پرځوي او یا هم پر اوربان اغیز نه پریباسي. خود د بن گاور استعفا به شته ائتلاف بې ثبات کړي. احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
بلخو ایرانی چارواکی وی یو وسلوال د شنبه په ورځ یعنی پرونی دوه مشهور قاضیان په تهران کې ویشتل. ویل شوی دی چې دغه دواړو وژل شوو قاضیانو د 1988 کال کې د ډیر شمیر سیاسي مخالفینو په اعدام کې لاس درلود. د شنبه ورځ بریټ مسولیت چا نه دی اخیستی. دا وژل شوي ایرانی قاضیان هر یو محمد متیاسی او علی رازنی نومیدل. د ایران دولتي خبری اژانس یا ایرنا ویلي چې دواړو قاضیانو د ایران په ستره محکمه کې د کار سابقه لرله. په دې بریټ کې چې په تهران کې د قضا په ودانۍ کې شوې د یو قاضي یو ساتونکي هم په کې ټپي شوی دی. نن یک شنبه د هند په شمالي ښار پریاگراج کې د کم په نوم باندې یوې مذهبي میلې وخت کې د یوې ډلې په کم کې اور بل شو. دا مذهبي میله په نړۍ کې تر ټولو لویه غونډه بلل کیږي. اور د گیتا پریس په نوم باندې یو کم کې بل شو. گیتا پریس په هند کې د چاپی رسنیو تر ټولو لویه مطبعه بلل کیږي. د اور لامل لس نورې څیرمه خیمې هم سوځېدلې دي خو رسنۍ ویلي چې ځاني زیان پکې نشته. د اور بلیدو علت هم تر اوسه نه دی معلوم شوی. داسې اټکل شوی دی چې د کم مذهبي میله کې تر 400 میلیونه خلک ګډون وکړي. دا میله شپږ اونۍ دوام کوي. او د ټیک ټاک مشهور ټولنیزه شبکه د شنبه په شپه ناوخت په امریکا کې بند شوه. د ویډیوګانو شریکولو دغه مشهور پاڼه یا ټیک ټاک 13 شپه ناوخت نه خلاصېده او کاروونکو ته په پیغام کې لیکل کېدل چې وبخه دا پاڼه د وست پر نشته. ټیک ټاک شبکې په امریکا کې خپل کاروونکو غړو ته د شنبه په ماخام خبرداري ورکړو چې دا شبکه به د یک شنبه پر ځان نن ځکه په موقتی توګه بند شي چې د امریکا یو قانون پرې تطبیقېږي. د امریکا منتخب جمهور ډونلډ ټرمپ د شنبه په ورځ چې د جد دینه ویشتمه وه ویلي چې وخت تر رسیدو وروسته په امریکا کې د ټیک ټاک شبکې د بندولو پریکړه خای د دریو میاشتو لپاره وځنډي. او افغانستان ته د بیرته ستنو شو کډوالو اندېښنې هم شریکو خو د یوې وقفي وروسته به واوري.
د ولسمشری لورا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي او د ټولو ډیجیټلي شبکو لارې خلدا وی ګوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیرمحمد عباس ستانګزي په افغانستان کې د خزو انجنو په زده کړو بندیز پاړویلي چې د زده کړو د بندیز پریکړه د طالبانو د طبيعت خبره ده نه د اسلامي شريعت. په همدې حال کې د ناروی د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د افغان انجنو پر زده کړو د بندیز پاړندې ښنه څرګنده کړي.
د طالبانو له خود انجونو پر مخ د زده کړو بندول د طبيعت کا د شريعت خبره. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزي د جنوري پر 13مه د اکسپورټولنيزي پاڼې په خوست ولایت کې د یوې ديني مدرسې فارغانو ته د خپل وینا هغه برخه خبره کړي چې پکې د میرمنو او انجونو پر زده کړو بندیسته توند خبرګون خودلای.
په دې برخه کې هیڅ بهانه او دلیل نشته. د جناب رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم په زمانه کې د علم دروازې د خځو او سړیو پر مخ پرانیستې وي. د همدې مسالې له امله نن ورځ ټول نړۍ له موږ سره ښکیل ده او په همدې دلیل پر موږ انتقاد کوي. په کومه لاره چې موږ روان یو دا د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له ډلې د نیمایي 40 میلیونو پر وړاندې د طالبانو بې عدالتي روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې هغوی به د قیامت په ورځ جنجونو او خزو ته ځواب ورکوونکي وي.
چې د تعلیم موضوع ته د پای ټکی شول پکار دي چې د هر ولایت دوه علما یو بدیانت سپینځي دارا اوسه چې د تعلیم موضوع د دې په غاړه کې ورول وي. هغه ک تعلیم رواکي روابي کې ک نارواکي نارواکي کې ملت افغانستان په دې باندې راټول شي. البته کچې د شنو سي خوست تعلیم موضوع شي ده هغه د بل چا پلاس کې ولیدل دي د خارجانو چې هغه د سی په شکل باندې مستعملوي نو د سایه سبب مر خلاصو او د ملت به هم په دی باندې چې دوی پاشلای یادوي د ملت د کترمن هغه پاشلای به د منځه ولاړ شي.
په همدې حال کې د ناروی د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خوندزي پر بندیدلو اندېښنه خوده لري او پر خپل اکسپانه په هرات ولایت کې د افغان مرمنو او جنو د غالي او عبدلو تصویرونو سره لیکلي دي.
زلماتون کې د افغانستان د هرات په ولایت کې د غنجوني د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې لزده کړو څخه محروم شوې دي او په بدل کې باید چې غالي وو وبي. یو انجلی راتول ما یو واز ته پنځم ټولګي زده کړې کړي خو زما هله لا هم داد چې ډاکټر شم.
تر اوسه دغه دواړو لوړپوړو چارواکو سرګندونو ته په واک کې د طالبانو نور مشانو کوم خبرګون نه دی خودلای. احسان لاری وزای د امریکا غږ.
او دنجونو د زده کړو ملاتړې پښتنه دورانه وی ک طالبان غواړي چې افغانستان جوړ شي نو دنجونو پر مخ ته د خونځو دروازې خلاصي کی. اغلی دورانه د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي ک څه هم نړي په افغانستان کې دنجونو د زده کړو د زمینی برابرولو لپاره هڅه کوي خو کېدل شي د پاملرنه پر اطلنکو کلونو کې بل طرف ته واوړي.
فکر کوي چې طالبان به یو ورځ په افغانستان کې خوندزي خلاص کړي د انجنونو لپاره به د زده کړو زمينه مساعده کړي نه دي یو هيله توقع تاسو لري چې د سی ورځ براشي
ما خیر اوسې دا سوال نه مو د دعوت نه مو طالبان پښتنه باید دا وستی چې آیا طالبان غواړي چې افغانستان جوړ شي کنه؟ ولې دی خو حاکم دی، طالب حاکم دی، اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هله بدای چې مکاتب خلاص کی، ولې افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ شوی؟ زو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ شي، باید درسونه وای، باید ډاکټران شي، باید انجینران شي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهیږم طالب نه غواړي چې افغانستان جوړ شي، ولې کده د رښتیا دونه اراده لودله نو په مکاتب نن خلاص وای، نن بشي د مکاتب ته تللای، درسونه به کولای، انجن به په مکاتب کې وای، درس به وایلی. ام دغه چې دی هغه مثلا سوریا ته اوس کته سی وګوري، د سوریا هم دغه نظام کلاس مر دغه رقم را چپاس، دغه رقم بل بخش پر بل باندې روان. اما د سوریا مشران چې په اوس کې د خپل خلک سره وین، د خپل خلک سره رابطه کوي، او غواړي خپل مکاتب، خپل درس، خپل ځایونه، او خپل د چې کوم اقلیتونه لري هغه ټول پر یو ځای کې. اما زموږ خلک په اوس کې چې موږ پر کوم حالات کې چې موږ مد نه ملمیر چې افغانستان
حکیمان دی وغواړي چې افغانستان جوړ شي. نور په دې دوران ستاسو په نظر دغه د تعلیم سره د طالبانو خصوصا د شپږم ټولګي پورته او د پانتونونو کې د انجونو په زده کړو بندیز اصلي دلیل تاسو په څه کې وینئ؟ طالبان د زده کړو سره فکری مشکل لري، بل خبره ده په دې کې د اصلاحاتو مسله ده، څه دي د اصلي دلیل تاسو په څه کې وینئ؟
که د اصلاحاتو مسله ده، دا باید موږ داسې ډېر په پراکټیکل او داسې د رښتیا په نظر وګورو. که د اصلاحاتو مسله ده، نو بیا هلکان ولې مکاتب ته روان دي؟ هغه کتاب هم هلک وایي، هم انجلۍ وایي. نو که د کریکولم مسله ده چې مثلا وعده د خارج یا د غرب څه دي، نو بیا خو باید هلک هم دا درس نه وایي. نو دا خبر خو باید اول د منځه موږ ایسته کړو چې دا د اصلاحاتو مشکل نه دي، بل بیا دوی دا کلتوري ده، د قبایل نظام دی، قبایل مډیلی افغانستان چې ډیر زیات صحرا لري، نو په دې باندې مونږ نه رسو. زه د صحرا سم، زه د معروف سم، ما ټوله کالونی، ټوله عملونی، تر ما پوت مو ټوله مکاتب ته تللی. داسې ځایونه هم شته چې هلته مکاتب نه، څه خلک په کورو کې درس ورکوي په داوس کې. نو دا سوال ما ته ډیر عجب ملمیږي چې زما پلار چلونګي تړلې، داسې ډیر مشران خلک چې زه پیژنم هغه ډیر صحرایي خلک دي، تر افغانستان مخکې وتلي نه دي شه، اما خپل لونې غواړي چې مکتب ته واسي. او دا شل کاله چې دی د خلکو چې انجن مکاتب ته اصل آیا داس مور کلتور نو، کدا داس مور خپل خلک نو، کدا د بل ځای سره غلیو، او داغه په ایسته زما نه درس ویلی. نو دا د درس نظام چې دی دا نن سنه دي، شروع سنه ده د غرب صداري واج راغلي. افغانستان په 5000 کلن تاریخ لري، او په 5000 کلن تاریخ کې چې دی شزو تر ډیره هده پر ډیر کارونه کړی دي. او که زرغونه انا هم درس ویلې دي، که نازو انا هم درس ویلې دي، که نازو انا په دونه دغه باندې میرویس نیکه ته دغه دونه تربیه چور کولم، دا د وجود کړی دی چې دی درس ویلې سو، دی پر سکول ولا لیسو. نو دا خبره شته کومه ته چې دا کلتوري دی، دا هم موږ راته نه ویل چې زرغونه انا او نازو انا د نن څه د وسه کال درې سو کال مخکې شي دي. نو چې هغه درس وایي قبایل خبره خلاصوله، د دانون خبره خو باید نه وسی چې دا کلتوري خبره.
نو بیا څه د دلیل ساسي په نظر ولې دوی نه پریدي
یو څوک چې پندېشت کاله پر دا دلیل باندې جنگ وکړي چې دا د غرب سره یو پروپاګاندا در روانه ده، په دا مکتب کې ستا د کور ښځه خرابوي، دا یې ذهن فکر د اسلام پر خلاف، د افغانستان پر خلاف جوړوي، ته څنګه بیا برت ورځې واغ خپل کس ته وایي چې اول تا مکتبو ته ور راچوي، اوس مکتب خلاص کړه. دا فکر دی، دا فرق دی. د مشران چې د طالبان کې اوس دی، اگر دا شي سبیریج کدا خبره اوس وسی، دا د طالبان د پښو خلک چې کم دی، هغه استکیر، هغه جلاکیر ولا دا فکر کوي چې اوه مکتب خونو تاسو کال په ما باندې سوزي، نو نه به ول په مخلصې. نو دا یو زیات فکری چې کم په مدرسې کې په شل کال په 20 کال باندې چاته یو فکر وس، دا داسې دی کله چې تاسو ته موږ ته په کښوال بیره شو ول لاس پرینځي جوړی سمه یا بسم الله چې جوړی. نو چې 20 کال ته دا خبره اوس به تر څنګه برته تاسو ورځوي چې ته لاس ما پرینځه، دا داسې خبره دا فکری داسې کنډیشنینګ ودی تر کول سو دی چې دا مکتب چې دی بد ځای دی شو زره پرونو، نن بیا څنګه ورته چې نه مکتب سم دی خلاص کړي.
او د ډیورن کرخې پورې غاړې کورمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ډلو په ضد عملیات پیل کړي دي، او په سوات کې د یوې پوځي قرارګاه جوړولو سره محلي خلکو مخالفت کړی دی. د دواړو مسلو تفصیل به د خپلې همکارې مسکا صافۍ نه واورو چې په سکایپ موږ سره ده. مسکا جانې په خیر راغلې. اول دا په کورمه کې پوځ ولې عملیات پیل کړي دي؟ دا خو داسې ټاکل شوی و چې پوځیان به د سیمې نه وځي.
مننه کوم همدا صدا نن په بګن سیمه کې د کورن په بګن سیمه کې پوزي عملیات پیل شوی او د سیمه څخه سرچینه او مشال وای چې نن په دې سیمه کې د ډزو غګونه هم اوریدل شوی. دا پریکړه البته په ولسم تاریخ کې د خیبر پختونخوا حکومت په یو اعلامیه کې پریکړه شوی و او ویل شوی و چې د خلکو څخه هم غوښتل شوی چې تاسو د خپل کورونه پریک دی او په دې ځای ته لاړ شي. ویل شوی چې دلته به عملیات پیلېږي د سیمه د امنیت د ټینګښت لپاره به دا عملیات کیږي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی و چې هغه خلک البته چې د مندوریو د چارخیلو د بګن او ځینې نورو سیمو سره تړاو لري او دوی به کور شوي دي دوی لپاره به ورټل او هنګو کې کمپونه جوړیږي. دا پریکړه پاس له هغه وشو چې په شپږم تاریخ کې په همدې سیمه کې په بیگان کې کله چې پر چنار ته پر مالکدونکو گاډو پر قافلې برید وشو په دغه برید کې یو شمېر سرتیري او ځینې ډرایوران هم هغه ته مرجوب لا ورسید او تر څنګ گاډي هم وسدید. نو پاس له هغه دا پریکړه وشو او البته د سیمې یو شمېر مشان د دغه پوزي عملیاتو پر ضد خبره کوي او وایي چې دا پریکړه یو اړخیز دی او د پارادوی ځان نه ختوي. خو بل پلو نن هم موږ خبرونه تر لاسه کړی البته ناست شوې په دې تړاو چې د خیبر پختونخوا ویان برستر سیف ویل چې د شرفخو پر ضد به هرو مرو ګامونه پورته کیږي او یو سوشي به مخکې بل خبر دا هم راغی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور هم امر کړی چې سیمه ته خلکو لپاره چې هغه شاوخوا زرګونو پورې کسان به کور شوې دي هغه ته باید مالونه یا د ضرورت توکي خواړه او خیمه ولګول شي. خو بیا هم کوم ګروپ دروان میاش په لومړی نه چا کله چې یو پریکړه وشوه یو مایده وشوه چې دلته به امنیت چنګيږي او د خلکو څخه وسلې راټول کیږي مرچې باندې رنگول کیږي او تر څنګ به لارې پرانستل کیږي. کوم ګروپ چې دا مایده د ناکامۍ سره مخ
یو بل اړخ کې مسکا جان د سواد خلکو ولې د پوزي قرارګا جوړولو سره مخالفت کړي الته څویل
د سوات یو سیمه زینه خلق دی لکه د بلا بلزم نمونه دلته خدل شوی لکه د کانجو د غرقام د بر او کوزه باندې خلق په ولسم تاریخ کې احتجاجونه کړي او دوی د پاوز د چاوري جوړولو یا کنټونمنت ایریا ورته ولکېږي چې د هغه د جوړولو پر ضد احتجاج کړي. خلک وایي چې تر دې وړاندې هم زموږ زینه زمکه اوس سیمه اخیستل شوی پاوز د امنیت د ټینګولو او د خپل د چاونو جوړولو پر باندې خو موږ نه وړو چې زموږ پر زمکو باندې دوی یا زموږ جایدادونه دوی واخلې زموږ د اجازه پرته. البته د دغه احتجاج په تړاو تر دې د مت سوال شوی نه دی خو څو ورځې وړاندې موږ دا خبر درلود چې د سیمن انتظامی د خلکو ته دا ویلې و چې د خیبر پختونخوا حکومت ورته کال 2019 کې اجازه ورکړې و چې د دوی خپل چاونې یا ځینې سیمې جوړ کړي هم دی اجازه نه ورسته دوی خپل د کار پیل کړي. البته د چاونو جوړېدو سره دا کیږي چې د سیمه خلک بیا د بندیزونو سره مخ کیږي یعنی هغه ایریا یا غسیمه چې د پاوس تر کنټرول لاندې راځي بیا خلک په آزاد توګه هلته تګ را تګ هم نشي کولای خپل د ژوند نور چارې هم نشي سمبالولای.
مننه مسکا صافی معلوماتونه کور ودان بل خواته په افغان مننه کوم حضور نم ډیر تشکر معلوماتونه. او په افغانستان کې د گاونډیو هیوادونو نراسن شوی افغان کډوال د اقتصادي ستونزو سوچ جمی او ورځنی ژوند له حالت اندېخمندي بیرته ستانه شوی کډوال وی یو خواته بیروزګاری ده او بل لورته د خوراکي توکو لوړوبې ورځنی ژوند د ستونزو سره مخ کړی ده. زموږ همکار شمساریان یې راپور لري.
نثار احمد محمدی چې د وکزیز کورنۍ سرپرستی تر شرکلنی کډوالۍ وروسته له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی د بیروزګاری تر څنګ د ژمي سړې هوا ته هم پاندېښنه کړې ده.
جون مډیر سخت دی و دا ماشومان مزي خصمش ټوله نور خډوډه موډه دا خو شکر دی ورور چو خو خو دوه وخره پنارې تیرو او دغه سه زندگی ګوره دغه سه ورور ګله دغه بخاره دی ډیره سړه ده ډیره خاوه ده ورور ګله غواړو چې خلک مونږ سره کومک وکي مونږ سره ورور ګله لا ساغه کې ورور ګله چې مونږ ډیر غورځیدل اسو.
نثار احمد د پاکستان حکومت لوري د کډوالو سره د وستي ظلمونو ترڅنګ اوس په افغانستان کې د خپل اولادونو د زده کړو راتلونکو ته هم خوښنه دي.
مکتب ویل مدرسه به ویل زما ځامن زموږ د کورن لګ دی په لو مدرسه والته به مدرسه ویل او بعد ټیم نه به مکتب تم تلو نور هغه بیچارهګان پاتې اوس کوسو کې ورور سره کو کې خص ټولي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې بیا د 2025 تر جنوري پورې له پاکستان څخه 1,13,300 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نثار یو له هغه راستنو شویو کډوالو څخه دی چې اوس هم د مرستې په امید شپې سبا کوي.
حکومت نه دا زمونږ غوښتنه ده چې باید زمونږ آواز واوري، زمونږ وروره فریاد واوري، زمونږ زندگی وګوري، زمونږ د حال وګوري، وروره کله مونږ ته کار پیدا کړي چې مونږ خپل کار وکړو، خپل روزګار پیدا کړو. مونږ د چیرته وروره په شرکت کې د مونږ واچو چې مونږ خپل کار او روزګار وکړو. نو په دې خوري کې چې د باندې وز وروره کله خټ ټوله وروره کله کله یو شی ټوله خدا مونږ ته یغ ډیره سخت یغ دی. دا زما کور وګوره، دغه زه خپل دا ګوره، دغه میال دی وروره، دغه جمپر والا بل چاره کړی خیراتی.
بل خواشن کې سش کال زمي په افغانستان کې له سختي یو ډاک یادوي. په خبرې چې نړیوال مرستندوی ټولونه ته په غانداز پیسې نه دي ټولې سیوی څومره چارتیا ده.
افغانستان سره چې هغه کمیون ارمند دغه دی هغه ته کم از کم چې یو میلیارډ ډالر ضرورت او هغه دوی ته لاس نه دی ورغلی. په ټول مجموع کې د افغانستان لپاره سلور نه ته 15 میلیارډ ته ضرورت لري هر کال چې دغه ټولو ته غوړی کومه کورسې کټولو ته نه چې 20 میلیون ته رسی به 2 میلیارډ ته ضرورت لري او کدا نه چې د پودود دی 15.5 میلیون مایندو او بچو ته غوړی چې غذا ورسی تر سوچ دې حلاکت نه بچي. نو دغه لپاره یو میلیارډ ډالر ضرورت دی.
که څه هم هیوا ترستانه سوي کډوال یو خو خپل هیوا تر تک شي ادوي، خو بل ورته د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل اولادونو د زده کړو راتلونکي ته اندېښنې هم لري. شمساریان، امریکا ژغ.
او یو وروسته راپور دلته د واشنگتن پاړه په دې سیال کې چې منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه یعنی سبا د امریکا د وڅلوېختم جمهور رئیس په توګه لوړ وکی، په سپینه ماڼۍ کې به د پردی تر شا په شاوخوا شپږو ساعتونو کې د جمهور رئیس جو بایدن او هغه د کورنۍ شخصي شیان د جمهوري ماڼۍ نه لری کړل شي او د نوي جمهور رئیس لپاره به تیار کړل شي. تفصیل د امریکا غږ د خبريالې پر راپور کې اوري.
هغه شیبه چې جو بایدن د ولسمشرۍ د ماڼۍ نووزی، د سپینې ماڼۍ کارمندان به د راتلونکي ولسمشر لپاره د هغه د خوښۍ سره سم دفتر بیا تنظیم کړي.
لکه نوې ولسمشر څنګه د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا تنظیمول غواړي، کومې غالۍ، کومې پردې، کوم میز او نور دا ډول شیان، ځکه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر لومړی ځای دی چې یو ډول چمتو کیږي.
اکسونه خای چې بایدن په 2020 کال کې د ډونلډ ټرمپ نه د وخت تر لاسه کولو وروسته غالي او ځینې سوکې بدلی کړې وي، خو دا ښکاري چې سوفیا او پردې نوې بدلی کړې. د لوري یو ورځ مخکې راتلونکي ولسمشر او لومړی میرمن د سپینې ماڼۍ لپاره د خپلې خوښې فرنیچر او نور شیان انتخابوي. کله چې نوې ولسمشر د لوري په ورځ کور ته راشي، نو کور د هغه لپاره تیار وي.
کله چې نوې ولسمشر او لومړی میرمن کور ته کډه شي، دوی په غسلخانه کې د خپل خواخې شامپو لري، د غاښونو برس او کریم لري، د دوی جامې په الماری کې زړول شي
او دا ټول په شپږو ساعتونو کې ترسره کیږي. په دې کار کې د سپینې ماڼۍ شاوخوا سل کارمندان ګډون کوي.
دلته مسلکی کسان دا کار نه کوي، د استوګنې کارمندان دا کار ترسره کوي. نو دوی ټول په دې کار کې برخه اخلي او دا روزل شوی خلک نه، دوی د امنیتي اندېښنو له امله مسلکی کسان نه ګماري.
د سپینې ماڼۍ د استوګنې ډیر کارمندانو د ډونلډ ټرمپ د لومړۍ دورې په جریان کې د جنوري 2018 نه تر جنوري 2020 پورې کار کړی و.
د دې کارمندانو ډونلډ ټرمپ خوښو، ځکه چې ټرمپ د خدمت کوونکو سره اموخته دی. هغه به کارمندانو ته نقد پیسې ورکولې، دوی ته به شل او 50 ډالر ورکول او کارمندان داستای. دوی سیاسي نه دي، دوی یوازې د دې پروا لري چې ولسمشر ورسره څنګه چلند کوي.
ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال کې انجلا ریډ د سپینې ماڼۍ د کارمندانو مشره وګمارله. هغه د 2011 کال په جنوري کې کله چې اوباما کډه ایستله او ټرمپ دننه راغلو سارنه کوله.
موږ د منظمې ګډوډۍ اصطلاح کارولې ده، خو دا په حقیقت کې ډیر منظم عملیات دي. دا دومره ځله تمرین شوي چې په هغه ورځ هر څوک یوازې لږ تر لږه کار کوي.
خو اصلی ننګونه د وخت محدودیت ته او یوازې شاو خوشپک ساته وخت وی تر سوس پنی ماړی ته د نوې ولس مشر کورنۍ ته خراغلاس لپاره هر څه چمتو شي. دا د ډورا میکوار د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
لکم چې یاده کړه له نیم ساعت وروسته په سپینې خبرې خپرونه کې البته د امریکا د جمهور رئیسانو د لوړې مراسمو په تاریخ چې اهمیت او نړیوالو سیاستونو د میلمنو نظرونه اخیستل کېږي هیله ده چې ورته غوږ ونیسئ البته نیم ساعت وروسته او دا شیبه کې لنډه شیبه کې دری خپرونه پیلېږي. زموږ همکار محمد احمدي صاحب راغلی دی په پروګرام مخکې ویسي او تر څنګ یې تاسو کولی شئ چې خپاره شوي دا مهم راپورونه چې د منځني ختیځو د امریکا په اړه او د افغان کډوالو په اړه کولی شئ په ټولنیز شبکو کې البته د امریکا غک په پاڼو وګوري. تر بیا په لوی او مهربانه خدای سپارم.